مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د خالي ورځو د 2013 کال د اکتوبر 12 نیټه ده ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کله کوم په سواد کې خزو یو مظاهره کړي په جنوبي وزیرستان او جلال آباد کې ځانمرګي بریدونه په کار کې د یو خبريال د وژنې د طالبانو سره د خبرو د عمل او د جانکاري کابل ته د سفر په اړه تفصیل درکو خو اول ورزو زموږ همکار شاهین بنیری ته د دې غړې تازه خبرونه تریاوو
سره مشورم به د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا د سواد د کابل سیمې زنانه او د خپل کورنۍ او د غړو د بې درک کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي د افغانستان په ننګرهار کې ځانمرګي برید د دوو پولیسو په ګډون درې کسان وژلي او لږ تر لږه شپږ نور ژوبل کړي دي او پاکستان وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې کړنلاره تیاره کړې د خبرونو تفصیل دا خیبر پختونخوا د سواد د کابل سیمې زنانه او د خپل کورنۍ او د غړو د بې درک کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي دوی په پاکستانی فوج تور لګولې چې د فوجي اپریشن دوران د دوی په زرګونو کسان نیولې دي چې تر دې دمه هیڅ درک نه لګي پرون د مظاهرو پر مهال د لاریون مشري کوونکي جان سبا مشال ریډیو ته صدا سو وویل
چه هزار کسان دی دا ټول پته دی د مړو د ژوندو خبر نشته د کور ټول طالبان خو نو
په دې اړه مشاله ډو په سواد کې د فوز د ویان سره رابطه وکړه خو د هغې لخوا څه سپیناوی ونه شو د افغانستان په ننګرهار کې ځانمرګي برید د دوو پولیسو په ګډون درې کسان وژلي لږ تر لږه شپږ نور ژوبل کړي دي د ننګرهار د امنیه کمانډان شیرزاد له پیښې وروسته خبریالانو ته ویلي نن سهار د افغانستان په وخت شاوخوا 9:30 بجې د ننګرهار د امنیه کمانډانۍ په دروازه کې د یو موټر په واسطه ځانمرګي برید شو چې پکې پولیسو او عامو وګړو ته مرګ ژوبل وړېدلې ده بلخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر د ژوبل کسانو شمیر اتخی وای چې دا ټول پولیس دي پاکستان وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې کړنلاره تیاره کړې ده او له وفاقي کابینې د منظورۍ وروسته به پی ډېر زر کار پیل کړي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل دا کړنلاره د ټول ګوندیزې غونډې په رڼا کې چمتو کړل شوې ده خو د ده په خبره دوی پر دې اړه نور څه ویل نه غواړي
نیگوسیشن سینسیٹیو ہے اور وہ
دا مذاکرات ډیر حساس تھی امغ لا میڈیا سرا خبر نشو شریکولے اور صرف با زدا ہوا یم چی مغ دی لڑکی کڑن لار تیار کڑی دا اور ډیر زربا پدی عمل وکړی شی
دا پاکستان وزیر اعظم هم دروازې میشتي په لسم نیټه ویلو چې دوی له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې د ترهګرۍ ستونزه حل کول غواړي پاکستان ویری د افغان طالبانو دویم مشر مولا عبدالغنی برادر لا هم په پاکستان کې دی د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي مولا برادر د امنیت په خاطر د امنیتي ادارو تر سار لاندې دی خو کولی شي چې په خپل توګه له هر چا سره چې غواړي وویني سرتاج عزیز وویل باید چې مولا برادر ته په پاکستان او افغانستان کې له طالب استوالو سره د خبرو لپاره وخت ورکړل شي چې دا رنګ وکړي شي د سولې په پروسه کې خرول اولوبي تر دې وړاندې افغان طالبانو ویلي وو چې مولا برادر لا هم نه دی خوشی شوی افغان حکومت له سوکلنو رئیس د مولا برادر د خوشی کولو هلې ځلې کوي امریکا تایید کړی چې د هیواد ځواکونو د پاکستانی طالبانو یو مشر نیولی دی پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری هرب د لطیف محسود د نیولو په اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل
Masood is a senior commander in TTP and served as a trusted
زده تاییدوم چې امریکایي ځواکونو د تحریک طالبان پاکستان یو مشر لطیف محسود د فوزي عملیاتو پر مخ حال نیولې او واستپاره د عملیاتو په برخه کې زه نور معلومات نه لرم چې له تاسو سره شریک کړم ځینې راپورونه وایي چې امریکایي ځواکونه دغه کس د اکتوبر په لومړیو کې په افغانستان کې ونیو راپورونه زیاتوي د افغان استخباراتي کارکوونکو سره چې غوښتلې د سولې د خبرو لپاره وګوماري سفر کاوه ونیول شو د افغانستان د جمهوری ریاست سرچینې وایي چې په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د جمهور رئیس حامد کرزي مذاکرات نن هم دوام لري دا مذاکرات د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند په اړه دي تیر ورځ د دوړو لورو ترمنځ له درې ساعته خبرو وروسته امریکایي چارواکو وویل چې د امنیتی او دفاعي سند په اړه اختلافات رقم شوي دي امریکا غواړي چې د روان میلادي میاشتې تر پایه له افغانستان سره پر امنیتی او دفاعي سند موافقه ترلاسه کړي پاکستان ویلی دی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات به د 2014 کال په لومړیو کې شروع کیږي. په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل وزیر اعظم نواز شریف به د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلنه امریکا ته ځي چې دا رنګ په دو اړخیزه اړیکو او د سیمې په حالات ورسره خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ډېر پرمختګ شوی دی. د خیبر پختونخوا د کرک سیمې یو خبریال پر وجنه د یادې سیمې خبریالانو د یوې اونۍ د ویر اعلان کړی دی. د کرک د پولیسو مشر عتیق الله وزیر له پیښې وروسته مشال لیډو ته ویلي چې خبریال ایوب خټک پرون امین الله نومیتن او د هغه وسلوال ملګري هغه وخت په ډزو واژه کله چې نوموړی له جوماته خپل کور ته را روان و. د عتیق الله په وینا وژونکي ویلي دي چې یاد خبریال یې ځکه وژلی چې د خلاف بیان ورکړی و. د سیمې خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د خبریال ایوب قاتلان دی زر تر زر ونی سی او د قانون منګولو ته دی وسپاري. او ملاله یوسف د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې لیدلې دي. د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما له 14 کلنې ملاله یوسف زی مننه وکړه چې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم لپاره خلک هڅوي. ملالی له باراک اوباما مننه وکړه چې په افغانستان، پاکستان او د شام د مهاجرو په تعلیم کې مرسته کړې دي. ملالی یوسفزی همدارس په خپلو خبرو کې د ډرون بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دغه بریدونو کې بې ګناه خلک وژل کیږي او ګټه ترهګرو ته رسیږي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري په سواد کې خزو په یو مظاهره کې د حکومت او په وزنه د دوی د لادرکه کسانو د خوشی کولو غوښتنه کړي.
صبر باندې د زیما اصغر خان نوم دی. سلور کار پوره شو دی خالی میشت نه پینځه می شور شو ورک نه پته دی لکه منګ دې پته را کیه د مړه جون پته خبر الله کی جانو.
په جلال آباد کې یو ځانمرګي برید ادرې کسان وجري. شپږ ژوبل. تیر ورځ په کره کې وسوال یو ځای خبریال وجلې. د هغه د کار ملګری وای باید پولیس ته هغه قاتلان زر تر زر ونیسي.
د ایوب قاتلان دی هغه دا زر نظر اونیولی شي. کچرې د دې قاتلان گرفتار نه کړی شول نو موږ به د دې چې څونه د پولیس خبرونه دي د هغې به بایکاټ کوو. دې خلاف احتجاج هم کوو.
او ملګرو ملتونو د اکتوبر 11 نیټه د ماشومانو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځلې او د نجونو د تعلیم پر اهمیت یې زور ورکړی. د پښتنو نجونو د تعلیم حال درکو.
کله زمو کور والا واړه سپورت کې جنکې سپورت کې داسې ځای سبق لته خپل تعلیم حاصل وای نو داسې بیا بل څوک نشي راځي چې هغه پاتې جنې لاس کې نه د تعلیم نه حاصل.
د مشال سره واوري. د خیبر پختونخوا په سواد کې په لسکونو خزو مظاهره کړي او تور یې لګولې چې د پوځي عملیاتو په دوران کې د دوی په سلګونو خپل خپلوان په وزن نیولي او لا تر اوسه لا درک دي. دوی غوښتنه کړې چې د ورکو شوو کسانو درکته ولګول شي او زر تر زر دې خلاص کړل شي خو په دې اړه په وستر دې زما لاس نه دی ویلي. په سواد کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغه مظاهره تورغلې او دا تفصیل یې را لګلې.
د سواد تحصیل کبل کوزی بانډی او بری بانډی په لسونو دغه زنانو د سیدو شریف سرکټ هاوس پورې شپږ کیلومتره یونو کړو. د دوی وینا ده چې د سواد اپریشن دوران کې د پاکستان فوج د دوی نارینه په ګڼ شمېر سره نیولې دي او یا د مقامی امن کمیټیانو په ذریعه په خپله فوج ته تسلیم شوي دي. ولې اوس کلونه تیر شول او د دوی د نارینه هیڅ پته نه لګي. د دوی سره دې د قانون مطابق سلوک وکړه شي. د یون مشری کونکي جان سبا پدا اړه وای
دا منګا ټول د سواد پښتانه نظر دی میشن مشری ما پدې ځکه پښتانه د هغه پښتني خزي دي چې د دې چا आवाज نه دی اوریدل. 6000 کسان دي دا ټول لا پته دي دمړو د ژوندو خبر نشته. د کور ټول طالبان خو نو سواد پر ذاتیات ته د خان ملک د کمیټه سربراه د دې ذاتیات ته خلکو خپل ذاتیات وخکلی دي.
یو شمیر مشرانو زنانو لاسونه کې د بی درکشوي تنانو عکسونه راغستیو او د کوزی باندې نه ترمنګوره پوری زې په زې سړک هم بند کړو او له حکومت څخه غوښتنې کولې چې د دوی ستونزې حل کړي.
زما زوی ده نوم ولی رحمان ده دای پینزم کال شروع شد روجه نه پینزم کال شروع شد پدی بازار کی نواله او یوامی اش پدی جوال تانه که دینه بیا بوله بر بانه تاو نه دمونه نه خبری ما نه دجم دینه
زما زوی کتیر تنه ودری ودری بیری بسیر ما نازم اسمان رو پوکو وی تراش ریزه بدی بیار او باسم دری ورز پا میان یاد دخوا باندی سلی نرکره ده دری و میاشتو او دعبت پینزم کال شو
زما بلونو ده بری بانده او ده زیم از غر خانم ده سلور کار پرشو دیو خالی میشنه پینزم شورو شو برک تنه پتا ده لکا من دې څه پته راکې یاده مړه ژوندې پته خو الله کې غنو تا غري دوه موږ د خصې څه ضرورت یو کله موږ چې په جیرو نه کې ناس راسته شو دا موږ نه راسته شو موږ په کورونو کې جوړې وو تو خبره هته ناشتي
یوې مشرې زنانه په جړه کې ویل چې د دوی نارینه په بند کې دي او د کور خرچا چلول ورته ډېر ګران دي
زما د زوی د ټلیفون دې له بل نشته ده او پنځه تنه کوړ باندې زما له ډوډۍ غواړي زما له چابې غواړي زما له پیسې غواړي زما کاول خو دړې بیمار دی پروت دی رسې چل وکړ او کوه به درابسې در ګران کو او دوه زره روپۍ به باندې وړو به ورکې ګلو به خو خسي وو دا کوه به چې موږ له کار وګوري به خزلو یې کمپنۍ وباسي سړی زموږ له قید دي جو موږ به ولکو چې موږ به کار کوو چې خپل ګمده
رستا دغه زنانو سیدو شریف کې د فوز مرکزی زی سرکټ هاوس مخې ته خپل احتجاج ختم کړو په دغه اړه مو چې کله په سواد کې د فوز ویان کرنل زیشان سره رابطه وکړه نو د بیا بیا رابطو باوجود د هغوی موقف ترلاسه کولو کې بریالي نشو نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو ته غوږی زو جلال آباد ته چرته چې نن سهار یو ځانمرګي برید نه کسانو ته مرګ جوړ لاړولی ده دغه برید ننګرهار د امنیې قومندانې په دروازه کې شاوخوا 8 بجې د سهار شوې تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي
د غزان مرګ برید نن سهار شاوخوا 8 بجې د ننګرهار د امنیه قومندانې د دروازې په خوله کې د یو کورولا ډوله موټر په وسیله چې له 14 موادو ډکو رامنځته شوي چې د چارواکو په وینا سلورو تنو پولیسو او 15 تنو ولسی وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد خبریالانو ته وویل
د وطن دښمنانو غوښته د یو انتحاري او یو موټر کوم په واسطه پر ځینو هدفونو باندې برید وکړي خو خوش وختانه زموږ د ملي پولیسو په رښتیا سره هغه کشتو کله چې خیر پر کېږي هغه خپل ځان ته انتظار ورکوي او د قومندانې عمومي سړک چې د جلال آباد کابل په لور روان دي په همدغه ځای باندې خپل ځان ته انتظار ورکوي او هغو ځل په نتیجه کې زموږ دوه سربازان پکې زخمیان دي دوه پولیس شهیدان شوي دي یو نفر شهید او څلور نفر ټپیان شوي دي
په عین حال کې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو راستول شوي پیغام کې ویلي چې په دغه برید کې دوه تنه پولیس وژل شوي او د یو ترافیک په ګډون 8 تنه پولیس ژوبل شوي دي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د روغتون له چارواکو جزئیات ترلاسه کړو خو هغوی خبریالانو سره د خبرو کولو نه ډډه وکړه او نه یې هم څوک د ټپیانو لیدو ته ورپرېښودل خو یو ډاکټر د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې سلور تنه مړه او 8 تنه ټپیان روغتون ته راوړل شوي پر دې سربیره نن شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار په شرقي څنډه اکمالاتي 20 سیمه کې د جلال آباد ښار د سلورمی امنیتي حوزې د پولیسو پر رینجر موټر هم دوه پر لپسې بمی چاودنی وشوي چې د پیښې په ځای کې د چوپان په نوم د ملي اردو یو تن افسر خبریالانو ته وویل چې دغه چاودنی مرګ ژوبله نه لري خو د پولیسو رینجر موټر یې زیانمن کړی دی د دغې دواړو پیښو پړه تر دې کومې وسلوالی ډلې په غاړه نه ده اخیستې باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جنوبی وزیرستان په مرکز وانه کې پړون د امنیتی ځواکونو په کاروان ځانمرګي برید شوی چې پکې دوه سرتیري وجل شوی دي د برید ذمہواری د انصار المجاهدین په نوم یوې وسلوالې ډلې قبول کړې ده تفصیل د مشال ریډیو د خبریال سیلاب محسود ناورو
تیر مشا مال د جمع په ورځ د سویلی وزیرستان په ستر پنډغولي وانه کښې د امنیتي فورسز په کنوایي ځونمرګی برید وشه چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز دوه سرتیري په هغه ځای مړه او څلور نور پر هرژلي شول ځینې نورې ذرایع په پیښه کښې د مرګ ژوبلې شمېر زیات وښایي د پیښې ذمهواري د انصار المجاهدین وایوند ابوبصیر قبوله کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې دا د ملا سنگین د مرگ بدال دای زئی کبلیانو او د امنیتی فورسز یو چارواکی د نوم نه جوتاولو په لوز مشال ریډیو تا ورشول چې دغه پیشا اغا وخت مخه تراغله لا چکلا د امنیتی فورسز واکان وای د شکی د سیمه نا د سولی وزیرستان ستر پند غولی وانک شه د ایجنسی هډ کوارټر اسپیټال مخته راورا صدا چې په یو موټر کې روان ځنمرګي بریت کاون کې خپل موټر کار د امنیتی فورسز په کانوایي کې شامل یو ګاډي تا ور وځنګاوه او بیا د اور د سرې لمبې سره د 14 یو دروند غټ دراز ورشه چې ژغې تر لرې لرې پورې ورسېده د زرایي دا هم ورشول چې د ځاني مرګ ژوبل سره په نقشه شوی پوځي ګاډای هم بېخي تباشه د ځنمرګي بریت نه د ورسته د امنیتی فورسز سرتېری زر زر لور په لوري خوره شول ټوله سیمایي په خپل ولکې کې واخستا د پیش ځای ته یې هیڅ کور پرې نه شول د لټون عملی لګیا کان زرایې دا جواب نه کړ چې د لټون په عمل کې څوک نیولې شوې دي او کانا په بل پلو د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ځنمرګي بریت په براش نن غرمه د احمدزی وزیر کبالیون جرګاره بالل دا چې په کومه کښې به د دې پیښې په باره کښې پښتنې ګاوې ژنې ځنې کېږي.
مشال ریډیو ته غوږ یې د جنوبي وزیرستان نه ځو د خیبر پښتونخوا کرک ته، چېرته چې وسلوالو یو ځایي خبریال ایوب خټک په ډزو وژلی دی. د دوی په وینا دا پېښه پرون مازدیګر شوې او د خبریال وژونکي هم معلوم کړي، البته لا هم نیول شوي نه دي. د کرک خبریالانو د ایوب خټک ته وژونکو د زر تر زره نیولو غوښتنه کړې ده. تفصیل د برونه عمر دراز وزیر راکوي.
پولیس وایي تېر مازدیګر د ضلع کرک ځایي خبریال ایوب خټک چې د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ او کرک مقامی اخبار کرک ټایم سره وابسته و د سیمې دوه ورانکارو هغه مهال په ډزو ووژلو کله چې نوموړی د مازدیګر مونځ نه پس جومات نه بهر راووتو. د پولیسو په وینا امین الله چې وړاندې هم په مختلفو مقدمو کې جیل ته تللی و او دوه ورځې وړاندې په ضمانت خوشې شوی دی. دا او داغه یو بل ملګری ایوب خټک د جومات مخې ته وویشتلو او په مخه لاړل. د کرک پولیسو مشر عتیق الله وزیر مشال ریډیو ته وویل امین الله چې د جیل نه په ضمانت دوه ورځې وړاندې خوشې شوی و. د وژل شوي خبریال ایوب یو بیان یې د ځان خلاف ګڼلی چې اصل کې یې خلاف نه و، بلکې ایوب خټک خپله صحافتي دنده ترسره کړې وه. عتیق الله وویل د امین الله او د هغه بل ملګري پر خلاف یې اف آی آر درج کړی چې ضربه یې ګرفتاره کړي.
امین الله نما بل ملګری مو چې ورسره مسور نیولی و هغې سجاد نما وه نو بس بیا یې وتلی چې ویشتی دی سر یې داس دوو کسانو باندې اف آی آر دی. دې دی یو د ده بل ورور دی، نما یې نواز دی، سمتنګ خو حافظ دی.
چیئرمین ریاض خټک وایي خبریال ایوب خټک چې د دوی پریس کلب غړی و د ده په وژنه یوه هفته ویر اعلان کړی او پولیسو نه د نوموړي قاتلانو ګرفتارۍ غوښتنه کوي. کنی دا دوی هر قسمه کوریج نه به بایکاټ کوي.
یو امین الله او یو د هغه بل ملګری دا کسانو چې ایوب علی ډزې وکړې نو دوی وتښتېدل. زه د کرک پریس کلب چیرمین په حیث سره دا خبره کوم چې د دلته چې کوم د ایوب قاتلان دي هغه دا زر نه زر ونیول شي او دې سره سره د کرک پریس کلب اووه ورځې د دوی غمرازۍ کې څوک اعلان هم کوو. دا یو خبریال او خپل ټول وخت یو هغه د دې اخبار لپاره او د خبرونو لپاره وقف کړی و. که چېرې د دې قاتلان ګرفتار نه کړی شول نو موږ به د دې چې څومره د پولیس خبرونه دي د هغې به بایکاټ کوو او په هر پلیټ فارم باندې به موږ د دې خلاف احتجاج هم کوو.
د کرک پریس کلب غړي وایي ایوب خټک د تیرو لسو کالونو نه صحافتي دنده ترسره کوله. دوی وایي د ده په وارثانو کې درې بچي، درې لوڼه او یوه تورسرې پاتې شوه چې د صوبایي حکومت نه د هغوی لپاره د مالي مرستې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګی راځیو بل رپورت ته. د پاکستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره دوی خپل پلان جوړ کړی او ډیر ضربه د منظوري او وروستو په دې کار هم پیل شي. دا خبرې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د تیر جمعې په ورځ میډیا سره کړې دي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار سراج ظهیر تفصیل راکوي.
د تیر جمعې په ماخام اسلام آباد کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د ټول ګوندیزي غونډې پر وړاندې کې د ترخګري د مخنیوي لپاره حکومت خپل کړنلاره تیار کړې ده. حکومت چې به د منځوري لپاره ډیر زر وفاقي کابینې ته وړاندې کړې شي. نوموړي زیاته کړه چې د مذاکراتو معامله ډیره مهمه ده او دوی د هغه ایجنډې په حواله لا میډیا سره شریکول نه غواړي.
اور وہ پروسیس چلنے نہیں جب وقت آئے گا تو جو بات کہنی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی.
دے وائی دا مذاکرہ ڈیر حساس تھی اور دا عمل مخپوڑان دے پریگ دے کہ وقت راشی نو پخپل با چکو مخبر وی حقب مخیت راشی اور مگل میڈیا سرا سا خبر نشو شرکا ولے اور صرف با زدہ ہوا ایم چی مگ دے لڑکے کڑن لار تیار کڑی دا اور ڈیر ضربہ پدی عمل اکڑے شی. کلچ مشال ریڈیو دا دے بیان پا حق لا دا سیمائیزو چارو تا تزیہ کار سمی یوسف زینا و پختل نو نموڑی اویل چی اس حکومت او طالبان دوانه غواړي چې مذاکرات وکړي. د اوه
اوس پاکستانی طالبان هم د جګړو نستړي شوي دي. دوی هم خورا ځپل شوي دي. مشکلات یې لیدلې دي. لیډران یې وژل شوي دي. دوی هم شاید وغواړي چې د جګړو نه لاس واخلي. زما په خیال د امن د کوششونو چې کوم روان دي دې ته د ټول هیوادونو ډېر په نظر سره ګوري او هغوی دا فکر کوي دا مسله حل شي نو د دې ټول ریجن لپاره به مثبت اثرات وي. که دلته کې جګړه پاتې کیږي د هغوی به د ټیروریزم او ترهګري وو دهشتګردي وو او د نورو اثرات په ټول ریجن باندې پاتې کیږي.
د ذکر وړ ده چې له دې بیان یو ورځ وړاندې وزیر اعظم نواز شریف هم په خبر کې د دې خبرې هوټ سرګند کړی وو چې حکومت د وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو د لارې د ترهګري د مسلې حل غواړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تا غوږی زو یوې مطبوعاتي کتنې ته ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یوې ادارې کې د پاکستان د ترهګرۍ د ستراتیژي په اړه لیکي. وسلوال نه غواړي چې د وژنو دا لړۍ به ودروي نو حکومت له پکار ده چې د وسلوالو پر ضد په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. د ادارې نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانا په خپل یو اداریه کې لیکي که څه هم د ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي لپاره ستراتیژي د حکومت د ګډوډو بیانونو له امله نه ده په ډاګه شوې، خو دا واضحه ده چې وسلوال د داسې شکونو له وجې نه متاثر کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان سیاستوال له طالبانو سره د خبرو او یا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه خوشبینه دي، خو وسلوالو ته معلومه ده چې غیله څه کول پکار دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي وسلوالو د دې څرګندونه په 10 اکتوبر وکړه چې د پاکستان د ار یوې صوبې په سرخار کې بریدونه وکړل. ادارې لیکي که دا غیر یقیني ده چې دا بریدونه منظم وو، خو دې یو لوی اثر کړی دی. ورځپاڼه لیکي په دغه بریدونو کې 12 تنه وجل شول چې پکې تر ټولو زیات په کوټه کې وو. د کوټې په لیاقت بازار کې د 14 پر مهال 8 تنه وجل شو. ویل کیږي چې د دې حمله هدف پولیس تانه وو. اداریا زیاتوي دغه سی بیا په کراچۍ کې 3 تنه وجل شو. د لاور په انارکلی بازار کې د 14 لوجې 1 تن وجل شو او بیا چې کله په پیښور کې د پولیس گاډي د ترهګریز پیښ ښکار شو نو پکې 3 پولیسوالا جوبل شول. اداریا لیکي وسلوال چې ښایي نه غواړي چې د وجونو دا لړۍ به ودروي، پر ضد یې په سمدستي توګه ګامونه پورته کول پکار دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې نور وخت نه دی لګول پکار په داسې حال کې چې پاکستانیان نوري وجنې او زیانونه نشي برداشت کولی. د یوې منصوبې جوړولو او په هغې زر د عمل کولو ضرورت دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو ایسوسییټډ پریس لیکي ملالا یوسفزی د تیرې جمعې په ورځ ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل. هغه پر دغه وخت ولسمشر اوباما ته ویل باید نړیوال د ماشومانو په تعلیم زیاته توجه وکړي ځکه چې د دې په فکر د ټولو مسلو حل یوازې په تعلیم کې دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر جمعې په ورځ د ملالا یوسفزی سره په واشنگتن کې ولیدل. ولسمشر اوباما د ملالا سره له هغې وروسته په اول هاوس کې خبرې وکړې چې د نوبل امن جایزه د کیمیایي وسلو د نه کارولو یوې ادارې ته ورکړل شوه. په دغه وخت ولسمشر اوباما میرمن میشیل اوباما او د هغه 15 کلنه لور مالیا هم موجوده وه. د دغه خبرو وروسته په یو بیان کې ملالا وویل دا د باراک اوباما سره په خبرو ډیره خوشاله ده او وایي دا د ولسمشر اوباما په پاکستان او افغانستان کې د تعلیم د هلو ځلو ستاینه کوي او په پاکستان کې د ډرون حملو په اړه هم خپلې اندېښنې له هغه سره شریکې کړې. ملالا یوسفزی په دغه بیان کې زیاتوي د دې په فکر په داسې بریدونو کې بېګنا خلک وژل کیږي او دا په پاکستاني ولس کې کرکه پیدا کوي. ملالا وایي کچېرې دوی په تعلیم کار وکړي نو دغه به زیات ښه اثر ولري. هغه د پاکستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د همکارۍ لپاره هم غږ وکړ. ای پی لیکي سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما او فرست لیډی د ملالا یوسفزی سره لیدل کتل وکړل او د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې یوه اعلامیه هم لاسلیک کړه. دغه اعلامیه وایي په هر براعظم کې داسې نجونې شته چې هغه به په نړۍ کې داسې بدلون راولي چې دوی یوازې فکر کولی شي، خو باید د دغه خوب د لیدلو لپاره نجونې ازادي ولري. د سوات ملالا یوسفزی د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د سکول نه کور ته د تلو پر وخت طالبانو لخوا پر ډزو ژوبل شوه چې له دغه وروسته د علاج لپاره برمنګم ته بوتلل شوه. د تیر جمعې په ورځ هغې د نړیوال بینک یو پروګرام ته هم وینا وکړه او پر هغې د لیکل شوي کتاب آی ایم ملالا په یو پروګرام کې ګډون هم وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د لوی اختر راتلو سره سم د قربانۍ د سارو د ملک ته وی برخنه بلې برخې ته د خرڅ لپاره د بوتللو او دا شان د دغې لوجې د سارونه انسانانو ته د کانګو وایرس لوجې د ناروغو خورېدو ویره هم ده او ځینو سیمو کې دا وایرس خور شوی هم دی. خو د لایف سټاک یا د ځناورو د محکمه وایي دوی دې لړکې ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
په پېښور کې د لایف سټاک یا ځناورو او سارو محکمې یو مشر مشال لیډو ته وویل چې کانګو وایرس د انسانانو نه ځناورو ته یا د ځناورو نه انسانانو ته لګیدونکي وایرس دی او د دې د وجې انسان ناروغه کیږي او د هغه ژوند ته هم خطره کیدی شي. دوی زیاته کړه چې دا وخت د خیبر پښتونخوا هزارې ډیویژن او هنګو ضلع کې یو څو کیسونه مخته راغلي دي، ولې د دوی د مخنیوي لپاره دوی ګامونه پورته کړي دي. د محکمې لایف سټاک یو ډاکټر اسلام مشال لیډو ته د کانګو وایرس او د دې نه د ځان بچ کولو په هکله صدارنګ وویل.
زونوټیک ډیزیز دی، دا یعنی سارونه چې بنیادمو ته کومه بیماری لګي یا بنیادمو نه سارو ته کومه لګي او د دې د خورېدو چې د نو لویا ذریعہ چې د کونی او شینې دي، دا کونی نه په سارو کې دادی. نو که چېرته مونږ په صحیح طریقې سره خپل سارونه د دې کونو تلفو کو د نه مونږ خپل ساروی پاکو د ریډیکیشن او ټیکس وکړو، ان شاء الله تعالی چې دې بیماری هغه بالکل ختم شي، امکان بالکل ختم شي.
بل خو عام ولسته حکومت محکمه صحت او د لایف سټاک ته محکمه نه غوښتنه کوي چې دوی دې د سارو میلو ته په بیړنۍ بنیادونو باندې لاړ شي، ټیمونه د جوړکړي او هلته کې د احتیاطي تدابیر هم پورته کړي او اولس قصابان او سارو سوداګر دې ته هم خبر کړي. یو تن انعام الله په دې بابله مشال لیډو ته وایي،
چونکه اختر را روان دي نو قربانۍ به کیږي، کم دلته لایف سټاک دي هغه لا پکار دي چې راشي د منډو ته کم ځای کې چې د ساروي خرڅيږي، کم ځای کې چې ساروي ډېر وي چې هغه د دې معاینه وکړي، دا وګوري چې د کې کانګو وایرس تا کې نشتا. دې اسې ناشتې دي سکه په زرګونو لکونو تنخواه غانلی چې دې معاینه وکي وګرځي او بیا هغه د بچاو سره طریقې دي چې عوام او عام زمیدار او قصابان ټول په دې باندې پیکي.
دا چې د لایف سټاک محکمې د دغه وایرس ته مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړی دي، نو ډاکټر اسلام جاتوي،
نو اختر نمخ کې چې د مول ته مختلف وي سونه دلته راځي راځینو دا امکان کې دې شي پرځه کې چې د دې بیماری د خورېدو خطر ډېر زیات شي. د سره خوده لپاره بیا موږ هغه څومره انټری پوینټس دي باندې موږ چې د کمپونې چې د ویټن کیمپس مونږ قائم کړی دي، هغه کیس مونږه اهلکار لګیا دي او باقاعده چې د کونی شینی چې کوم دي کنه د دې لپاره چې کوم سپری ده هغه کوي. دا سه سمره میلې چې کوم دي لوی لوی میلې خاص کر پای کې تقریبا زیات میلو بن زمونږه د محکمې چې کوم اهلکار دي لګیا دي او وی دغه سپری کوي.
یادونه ولدا چې د ډاکټرانو په وینا د دې وایرس انسانانو ته د لګیدو سره سم دوه غټه نخې دي، چې زکام شروع کېدل یا د پوز رابېدل او تیزه تبه، او باید مریض هم دغه وخت کې زر تر زره ځان ډاکټر ته وخایي نو د علاج ممکن دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیر ناورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا د سواد د کابل سیمزنانه او د خپل کورنۍ او د غړو د بيدرک کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پر پاکستانی پوز تور لګی چې د فوجي پرشن دوران د دوی په زرګونو کسان نیول دي چې تر دې دمه هیڅ درک نه لګی. د افغانستان په نګرهار کې ځان مرګي برید دوه پولیسو په ګډون درې کسان وژلي او لږ تر لږه شپږ نورې جوبل کړې دي. پاکستان وایي له وسلوارو طالبانو سره د سولې خبرو او ترهګرې د مخنیوي لپاره کړنلاره تیار کړې ده او وفاقي کابینې د منظورې وروسته به پرې ډېر زر کار پیل کړي. پاکستان ویلي د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر لا هم په پاکستان کې دی. امریکا تایید کړی چې د هیواد ځواکونو د پاکستانی طالبانو دویم مشر نیولی دی. پرون د امریکا د بارنو چارو د وزارت ویان دی د دغې خبرې تایید کړی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست سرچینې وایي چې په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د جمهور رئیس حامد کرزی مذاکرات نن هم دوام لري. دا مذاکرات د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند پاړه دي. پاکستان ویلي دي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات به د 2014 کال په لومړیو کې شروع کی. د خیبر پختونخوا د کرک سیمې یو خبریال پر وجنا د یادې سیمې خبریالانو دیوی ونه د ویر اعلان کړی دی او ملالې یوسفزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې لیدل کتل کړی.
لن خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده او سم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهم ټکی د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د زیارت پورس په خبر گورنر هاوس کې رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو په فیصله باندې به په خلوص سره مخ په وړاندې روان یو او موږ د طالبانو سره د مذاکراتو په ذریعہ د ترهګرۍ د مسلې حل غواړو ځکه چې پاکستان د نور ځاني زیان توان نه لري. اداري د وزیر اعظم د خبرې په تناظر کې وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ مسلې ټول پاکستان په مخه راغلي. یو لخته وزیر اعظم د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوله او بل طرف ته د پاکستان په سلور وانو صوبو کې چاودنې کېدلې چې پکې 14 کسان وژلې شوي او اویا جوبل شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم د مذاکراتو په خبرو کولو خو بل د طالبانو کوټ ته ورغورځولو خو باید چې اوس حکومت د دې لپاره سنجیده ګامونه هم پورته کړي او د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کمیټي جوړ کړي او چې کومه هم جنډوي چې د هغې اعلان وکړي چې پکې دا واضح وي چې په کومو چارو به خبرې کیږي او که مذاکرات ناکامه شول نو بیا به د حکومت سو کړن لاروي. ادارې اخیر کې وایي چې ترهګري یو حساسه معامله ده او د دې د ختمون لپاره به حکومت لا ډیر په سوچ او خیاری سره قدم اوچتول پکار وي ځکه که سو فیصله غلطه وکړي شو نو دا به ملک او قام د نورو مسلو سره مخ کړي. بل طرف ته جنگ رسپانه خپل ادارې کې د ترهګري په ضد د حکومت لخوا ترمیمی آرډیننس ته کتنه کړې ده او لیکي چې ملک دا وخت د کومې غیر معمولي ترهګري سره مخ دی. د هغې د مخنیوي لپاره یقینا چې قانونونه جوړول هم ډیر ضروری دي خو په دې باندې بیا عمل کول د دین زیات ضروری دي. ادارې کلی کې چې د پاکستان صدر د ترهګری په ضد په ترمیمی آرډیننس لاسلیک وکړو چې د هغې وروستو دغه آرډیننس قانون وګرځېدو. ادارې وړاندې لیکي چې د دې آرډیننس یا قانون تر لاندې اوس به جدید الکترانیک ذریعې د تفتیش او ګواهۍ لپاره استعمالولی شي چې په کې ایس ایم ایس، ای میل، ټلیفون کالونه او نور لارې شامل دي. اداریه اخیری کې لیکي چې د دې قانون د منځوري نرستو به اوس په دې نظر ساتل هم ضروری وي چې دا رنګ څوک دا قانون غلط استعمال نکړي، او که څوک یې استعمال هم کړي نو چې د هغوی خلاف سخت کاروایی وکړي شي، چې دا رنګ په دې قانون د ولس اعتماد نور هم کلک شي او د ادارو سره هم ولس خپل مرسته جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې فاینانشل ټایمز ورسپانه د دې هیواد د یوې کمپنۍ چې په پاکستان کې وار لمخه سرمایه کاری کوي په حواله وایي چې د پاکستان په اړه د تصور چې ګواکې دا له تشدده، بې ثباته او یو کرپټ هیواد دی دغه ملک له سرمایه کارانو څخه بې برخې کوي. خو ورسپانه زیاتوي یوازې امنیت لوی خطر نه دی، بلکې د توانایي او په سیاسي فیصلو کې د شفافیت او پرېکړندوالي نشټوالي دغه ملک ډیر زیات پوروړ کړی دی. ورسپانه د هند په ډیلي کې میشت د انسټیټیوټ آف کنفلیکټ مینجمنټ نومې ادارې په حواله وایي یوازې سش کال تر اوسه پورې په پاکستان کې 2600 کسان وژل شوي دي، چې د مړو هم دغه شمیر په 2003 کال کې 1340 و. فاینانشل ټایمز وایي د مغرب میډیا د پاکستان له تشدد څخه ډکې دي، لکه په پېښور کې پر کلیسا باندې سوي حمله. داسې پېښې سرمایه کاران مجبوروي چې خپله سرمایه بل ځای ته منتقل کړي. خو د ورسپانې په خبره هغو کسانو چې پاکستان ته سفر کړی دی وایي په هیواد کې امنیت د نورو ستونزو په مقابله کې وړوکې مسله ده. د چیمبرز اینڈ کوک په نوم د کمپنۍ منیجر فاینانشل ټایمز ویلي دا داسې ده لکه چې تاسو د شنبې په شپه په برمنګم ښار کې ګرځئ او حالت هغه وخت خطرناک وي چې درته معلومه نه وي چې چیرې زم. د دې په وینا هم دغه صورتحال په پاکستان کې دی، که تاسو لږ هم عقل استعمال کړئ نو دغه هیواد د نورو په شان محفوظ دی. ورسپانه وایي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت لپاره د معیشت او امنیت په برخه کې وروړاندې جدي مسله حل کول پکار دي، ځکه چې دا په هیواد کې د سرمایه‌کاری مخه نیسي. بلخوا د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه وایي چې په داسې حال کې په دې اړه وروستۍ نیټه په رانږدې کېدو ده د امریکا حوصله نور جواب ورکوي. ورسپانه وایي کله چې د جون په میاشت کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د ویډیو د لارې خبرې وسوې نو په هغه کې یو ښکاره کرښه راوښل شوه. د واشنگتن پوسټ په خبره باراک اوباما خبرداری ورکړی چې کچرته د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون په اړه یو حتمی تړون ونسو نو دوی به د کال 2014 تر پای خپل ټول فوجان لا غیوا درو باسي. ورسپانوي په داسې حال کې چې ورکل سوي نیټه تر پر کېدو پوري درې هفتې پاتې دي، د امریکا او افغانستان ترمنځ په دې اړه اختلافات لا هم شته، او داسې ښکاری وایټ هاوس غواړي نور له افغانستان سره اوږدمهاله او له مالی پلوه د ګراني ملګرتیا پلان لمنځه یوسي. ورسپانه زیاتوي چې پینټاګون اوباما انتظامیه ته د صبر کولو خواستونه کړې دي، خو د دې سربېره هم انتظامیه نوره له حمید کرزي څخه تنګه سوې ده او په نړۍ کې د نورو مهمو مسلو له وجې د دوی لپاره اوس افغانستان ډیر اهمیت نه لري. افغان چارواکي وایي څو هفتې مخکې حامد کرزی هغه وخت ډیر غوسه سو کله چې د امریکا ځواکونو د پاکستان هغه طالب کمانډار په زور په خپل حراست کې واخیستی چې افغان حکومت غوښت برتی کی. ورسپانه وایي یو بل خبر چې تر اوسه پورې ریپورت شوی نه دی هغه دا دی چې په دې ورستوي کې امریکایي ځواکونو د افغان حکومت د یو کاروان درک ولګولې او په لوګر ولایت کې لطیف مسعود ونیوي. دا خبره واشنگتن پوسټ د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی کړې ده. ایمل فیزی زیاتوي له څو میاشتو راهیسې د امریکایانو هڅو هیڅ نتیجه ورکړې نه ده چې د جنگ له میدانه طالب کمانډانان راوباسي، او دا شان امریکا د هغو د خبرو اترو لپاره د مرستې په توګه په استعمالولو کې پاتې راغلې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون پر سر د خبرو لپاره کابل ته ولاړ. که څه امریکا تم لري چې دغه سند به په دې میاشت کې لاسلیک شي، خو افغان حکومت د دې سند د لاسلیک په اړه د فیصلې لپاره بل میاشت لویه جرګه رابللې ده. امریکا وایي دغه سند د افغان حکومت په ګټه دی. تفصیل زموږ د همکار صالح محمد صالح.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون کابل ته رسیدو سره سم له ولسمشر حمید کرزی سره د امنیتی تړون په اړه فوري خبرې پیل کړې. د دې سند لاسلیک ته روان میاشت وخت ټاکل شوی و. د دې دوه اړخیز تړون له مخې به راتلونکی کال له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته ځینې امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې سي. د دې سند په اړه خبرې اترې وروسته له هغې وځنډېدی چې ولسمشر کرزی په افغانستان کې په راتلونکي کې د پاکستان په څیر د بهرنیو هیوادونو د مداخلې په صورت کې له امریکا د دفاعي تضمین غوښتنه وکړه. امریکا بیا غواړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته یې په افغانستان کې پاتې سوي سرتیري د اجازه ولري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد عملیات وکړي. امریکایي چارواکي وایي د دې سند په اړه خوشبین دي، خو روان کړکیچ شایي د دې سند په اړه توافق له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماري حرف تیره اونۍ وویل دغه امنیتي سند د افغان لوري په ګټه دی.
Work is ongoing on concluding a BSA agreement with the Afghans. We believe it's important to conclude
La Afghanistan sara de dwarkhiz amniyati tawafuq de laslik la para gat kar rawan dai muk pade bawar yo che pade arajar tar jara muwafaqa pa gano dalailo muhimada yow dalil da dai che de America aw NATO planuna bayat par mak khulal shi de Afghan zawakuno pa wartiya ki ham kha par maktak shway kho Afghanistan da narewalo mraste ta ar dai che khpal zawakuno jod kri so de hewat aw wagro satna wakri
defend the country and protect the population.
که د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه سند لاسلیک نسی تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کوم امریکایي عسكر پاتې نسی. هغو چارواکو چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په پرونی سفر کې ملګری و خبریالانو ته وویل له ټاکل سوي ضرب الاجل سره سم که دغه سند د اکتوبر تر پایه لاسلیک نسی مهمې ستونزې به رامنځته سي. ځینو چارواکو د نوم نښولو په شرط رسنوي ته وویل تمه نه کېږي په دې سفر کې به جان کیری دغه سند نهایي کړي. دوی وایي اختلافات پیچلي دي او په اسانۍ نه حلېږي. ولسمشر کرزی په دې اړه چې له امریکا سره دي دغه سند لاسلیک سي کنه لویه جرګه رابللې ده. افغان چارواکي وایي دغه جرګه شایي بله میاشت جوړه سي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درینی می بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د سولې د عالی شورا غړو سره لیدلی او دغه هیواد او د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال اسد الله لودین تفصیل راکوي.
د سولې عالی شورا وایي چې د پاکستان له دې مذهبي مشر سره یې د سولې د ټینګښت او مذاکراتو ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې تفصیلي خبرې وکړې او دوی نتیجو ته هیله مند دي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي د طالبانو یو شمیر مشرانو د سولې لپاره لیوالتیا پیدا کړې، خو یوازنی خنډ د بې باورۍ د فضا موجودیت دی. ښاغلی شاهد د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن سفر د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ګام و او د دوی اساسي غوښتنه هم دا وه چې پاکستاني علما باید طالبان سولې ته وهڅوي.
زموږ غوښتنه دا وه چې مولانا فضل الرحمن صاحب یا د پاکستان مشران علما اغا د علمی لارې او د اسلامي ارشادات او دینی نصایحو د لارې د خپل مؤثریت او د نفوذ د لارې طالبان مشران دې ته وه چي چې د سولې د عالی شورا سره د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. په امید ده چې دا ملاقاتونه ښه نتیجه ورکړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د یو پلاوی په ملګرتیا په یو دورزنی سفر کابل ته راغلی او د شمې په ورځ ناوخته به بیرته خپل هیواد ته ستون شي. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې مولانا فضل الرحمن په یو رسمي سفر کابل ته راځي. افغان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دینی علماو له نفوذ څخه ګټه واخلي او روانه میاشت په همدې هدف په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو د دینی علماو غونډه هم جوړه شوې وه. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر بې ګټې بولي. په دې جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالجبار قهرمان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د فضل الرحمن په بیکګراوند باندې تر څو زما برداشت لرم، د فضل الرحمن زه خپل شخصا د یو افغان په سپت باندې د مولانا صاحب څخه دغه هیله نه لرم چې دوی به زما کور ته ګلونه راوړي، او نه د په ټول عمر کې د یوې دقیقې لپاره هم په دې باره کې فکر کړی.
افغان او پاکستاني علماو پریکړه کړې وه چې په 13 مارچ میاشت کې به په کابل کې د دینی علماو یو غونډه جوړوي، خو د پاکستان علما له خپل پریکړې په شاشول او هغه غونډه هم جوړه نشوه. کارپوهان وایي د پاکستان دینی علما په طالبانو کې ډیر نفوذ لري، او کچیرې دغه علما د زړه له تله د افغانستان سولې ته کار وکړي، د دوی هڅې به ډیر ژر نتیجه ورکړي. خو دغه کارپوهان دا هم وایي چې اکثره پاکستاني علما د هغه هیواد د استخباراتو په اشاره فعالیت کوي، او هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان په اړه راځو یو بل رپورټ ته. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې طالب وسوالو سره نښته شوي چې پکې درویشتو وسوالو ته مرګ ژوبلا اړولې. دوی دا هم وایي په نښته کې سرتیرو ته کوم مرګ ژوبلا نه ده اوښتي. سید شاه سکیم تفصیل راکوي.
چارواکي وایي طالب وسلوالو تیر شپه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د سیمه ییزو او ملي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې او پکې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي د نښتې تر پیل کېدو وروسته د ملي اردو سرتیری هم سیمې ته رسېدلي او له پولیسو سره یې مرسته کړې ده. په غزنی کې د 203 تندر قلی اردو د درېمې لیوا ویاند نظیف سلطانی وایي نښته د ګیلان ولسوالۍ په واله سیمه کې شوې ده چې 3 ساعته یې دوام درلود. دی وایي په نښته کې 12 تنه نور وسلوال هم ژوبل شوي دي. د ګیلان ولسوالۍ په واله سیمه کې طالبانو پر پولیسو بریدونه کړي وو چې وروسته د ملي اردو پرسونل هم سیمې ته ورسېد، او په یاده سیمه کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه. په دغه نښته کې 12 تنه وسلوال وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. سلطانی وایي په نښته کې سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو بله خوا بیا طالبان د وراوښتې مرګ ژوبلې په اړه د چارواکیو ادعاوې بیا ساسه بولي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په نښته کې د دوی دوه ملګري وژل شوي، خو ادعا کوي چې 8 تنو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وراړولې ده.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نړیوال بینک او آی ایم ایف وایي له هغه وروسته چې د یورپ او مرکزی ایشیا ځینې هیوادونه نړیوال اقتصادي بحران په اقتصادي توګه ډیر وځپل، اوس داسې نښې نښانې ښکاري چې دوی له دې بحرانه د راوتو په حال کې دي. خو د سیرونکو په خبره د خپل شروع کړي پرمختګ لپاره باید دا ملکونه ځینې ګامونه هم پورته کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو رپورټ خپور کړی چې تاسو ته زموږ همکار بشیر گواخ وړاندې کوي.
نړیوال بینک وایي یورپی یونین او مرکزی ایشیا له هغه اقتصادي بدحالۍ د راوتو نښې ښودلي چې دوی ورسره څه موده وړاندې د راغلي نړیوال او یورو زون د اقتصادي بحران سره مخ شوي وو. خو د یادې ادارې او نړیوال مالی صندوق یا آی ایم ایف څېړونکي دا هم وایي چې دا پرمختګ د نورو هیوادونو په پرتله سس او نازک دی. نړیوال بینک وایي چې یورپی یونین او مرکزی ایشیا به په 2013 کال کې 2.2 او په 2014 کال کې 3.1% اقتصادي پرمختګ وکړي. خو د دې بینک د یورپ او مرکزی ایشیا لپاره مرستیاله مشره لورا ټک د جمعې پر ورځ وویل چې که څه هم د دې سیمې اقتصادي حالت بیرته په ښه کېدو دی، خو ورسره دا اندېښنې هم شته چې سټاک مارکیټ یا د ونډو په بازار کې به سټاکس یا ونډې خپل قیمتونه وبایلي او د پیسو نرخونه به راوغورځيږي. د ټک په وینا حکومتونه باید د ترخو حقیقتونو په درک کولو سره د ملکونو دننه د مسایلو لپاره حل راوباسي. د هغې په وینا مثلا حکومتونه باید د کار روزګار موقع ډېرې کړي، د زړو خلکو مسلې ته پام واړي او طبیعي منابع په ښه طریقه اداره کړي. د نړیوال بینک لخوا په خبر شبې خبر پاڼه کې راغلي چې روس، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان او یوکرین په شمول د یورو ایشیا ځینې نور ملکونو ته پکار دي چې د خپلو طبیعي زیرمو او وسایلو په ښه توګه استعمال وکړي او په ښې طریقې سره یې اداره کړي. د نړیوال بینک یو څیړونکی هینس ټیمر بیا وایي په کار ده چې د یورپ او مرکزی شیا هیوادونه داسې پالیسیانې جوړې او اصلاحات راولي چې له مخې یې خلکو ته د ډېر روزګار موقع برابر شي او ورسره ورسره کارکوونکو ته د کار لپاره ښه چاپیریال برابر شي. د نړیوال بینک او نړیوال مالی صندوق یا IMF څیړونکي زیاتوي چې د اقتصادي بحالې لپاره په کار ده چې د یورپ او مرکزی شیا ملکونو حکومتونه د خپلو ادارو په قوي کولو هم نور کار وکړي.
زمون همکار بشیر غواخو اوس راځي بل رپورټ ته. ملګرو ملتونو د اکتوبر 11 نیټه د ماشومان جنو د نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. که څه هم د دې ورځې هدف د ماشومان جنو د حقونو په اړه پوهه پیدا کول ده، خو سږ کال دا ورځ د نجونو تعلیم ته ځانګړې شوې ده. په دې لړ کې ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې په سکولونو کې د ماشومان جنو د داخلولو لپاره نړیوالې مرستندویه ادارې حکومتونه باید هلې ځلې وکړي. دا چې د نجونو د تعلیم ارزښت او په پښتانه ټولنه کې له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، په دې اړه زموږ همکار احمد شاه زمی دا تفصیلي رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2011 کال کې د قرارداد په منځرولو سره پریکړه وکړه چې د اکتوبر 11 نیټه به هر کال د ماشومانو جنو د نړیوال ورځې په توګه لمانځي، چې بنیادی هدف یې په خلکو کې د ماشومانو جنو د حقونو په اړه پوهه پیدا کول ده. ټاکل سوی چې سږ کال به د دې ورځې په ویاړ د ماشومان نجونو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه ورکول کیږي، او په دې لړ کې به د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه، نړیوال سازمانونه او مدني ټولنې په سکولونو کې د دوی د داخلو لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د نجونو د تعلیم ارزښت څه دی او په پښتني ټولنه کې د دې څومره احساس ته، په دې اړه په کوټه ښار کې یو مور چې په ټولو ښځینه او نارینه اولادو یې لوړې زده کړې کړې دی وایي تعلیم نجونې د بل له محتاجۍ څخه ژغوري.
تعلیم هم ډېر ضروري دی، هغه د خلکو د دنیا شعور ورکوي. په دنیا کې کوم انسان اوسي، په دنیا څخه کوم زر استه نه شي کېدلی. سبا یو حالات خراب شي د ملک د دې د نو سکاو لږ چې تعلیم کړی هغه خپل کور بچانو ساتل شي او خپل د ملک د پرم ډېر کرامت دی. دا نه چې خپل ځان لپاره یو ښه تعلیم یافته ښځه خپل د قوم لپاره، خپل د خلکو لپاره یو ښه ډاکټر، یو ښه عالم، یو ښه لیکچرار، هغه څو کوشنان نور وکولی شي. نو زه خو خپله تعلیم ته ډېر اهمیت ورکوم، باید چې هر مور هر ښځه تعلیم اخلي.
د سوات ملالی یوسفزی هم د 2013 کال د نوبل امن جایزې لپاره په همدې خاطر نومول شوی و چې نوموړي د نجونو د تعلیم لپاره ژغ پورته کړی و. د بلوچستان پی ټی پوهنتون کوټه کې د اقتصادیاتو ښوونکی مرجان ارباب وایي چې د تعلیم په ترلاسه کولو یې ځان یو مقام ته رسولی او د تعلیم په برکت یې هغه پوهه پیدا کړې چې د بلې لارې متبادل نسته. د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون نن هم په لارو بار پښتني ټولنه کې یو شمیر جونې له سکولونو بهر دي او د تعلیم ترلاسه کول حق نه لري. دا چې د نجونو د تعلیم ترلاسه کول په لار کې لوی خنډونه څه دي، د سوات په ډیګری کالج کې د سیاستاتو د څانګې زده کوونکی نیلم ابرار چې د تعلیم یو مبارزه هم ده وایي چې خپل کور او ټولنه د نجونو د تعلیم په مخ کې تر ټولو لوی خنډونه دي.
موند معاشره کې کوم د معاشره په خپل جوړ کړی دا کزو اس خپل مثال کوم چې زو مخه ته تل واړم، خو زما کورواله بوي چې نه تمو زمونږ گاونډیان به سوي، زمونږ خاندان به سوي. نو دا سوچ بدلون وړ چې د معاشره مون جوړ کړی دا زور دا سوچ کوم چې هغه خلک په ما باندې سوي. نو دا سوچ کوم چې ځان له کوم خپل کورواله سکوما. نو اولنې رکاوټ چې هغه زمونږ معاشره زمونږ کورواله چې کله زمونږ کورواله واړه سپورټ کې جنکې سپورټ کې تاسو دې سبق لته خپل تعلیم حاصل وای، نو دا چې بیا بل څوک نشي راځي چې هغه پاتې نه لای لاس کې نه چې په تعلیم نه حاصل وای.
که څه هم د ماشومانو د تعلیم لپاره یو شمیر سازمانونه کار کوي، خو د تعلیمي چارو کارپوهان په دې لړ کې حکومتي پلانونه او هلې ځلې اغیزناک ګڼي. د دې سربېره مور او پلار ته په دې خاطر لومړیتوب ورکول کیږي چې هم د دوی په وساطت سره ماشومان له کور سکول ته لار پیدا کولای شي. په پېښور کې د تعلیم لپاره د یو کارکونکو سازمان مشر او د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د تعلیم لپاره د کارکونکو ډلې و مشاورتي غړي میراج همایون وای تعلیم د هر ماشوم حق دی او پر مور او پلار لازم ده چې دا حق خپل ماشومان ته ورکړي.
معاشرے خلق جاگے شعور آ کے دے بارے کے بار 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 باندھے دی طرف سے اشارہ کیا والدین باندھے بچے پیدا کیے نو کاغذ لکھ دے کی دین بچے کے کم حقوق کی اگر تو لڑ کون والی تعلیم یا بنیادی حق دے تعلیم سر صرف خپل جن نہ کی گیا اگر سر ادا تو چار چیز خپل بیٹا بار خپل کور خپل شاکان خپل ماحول چی کم دے انا اگر تو فرق راشی
د ملګری ملتونو له تازه راپور سره سم دا وخت په نړۍ کې 55 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې نیمایي برخه په جنگ ځپلو سیمو کې ده.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په پای کې راځي. بل رپورت ته د خیبر ایجنسۍ د لرې پرتې سیمې په سیدخیلو خلک وایي دوی سره د انتخاباتو په وخت دغلته خلک د ترقیاتي کارونو ترسره کولو وعدې وکړي، خو بیا یې پوښتنه نه کوي او دوی لا هم د ژوند د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری ناورو.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمې په سیدخیلو اوسیدونکو وای چې دوی د ژوند بنیادی سانتیاو نه بے برخې دي او دلته د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې د انتخاباتو په وخت ورته ډیر خلک راشي او د ترقیاتی کارونو وعده ورسره وکړي، خو بیا یې نه پوره کوي. دوی وای چې د صحت او تعلیم په شمول دي د یو شمیر اسانتیاو ورکړی شي. د سیدخیلو سیمې یو تن اصغر خان په دې حق له مشال ریډیو توای
نه ډاکټر شته نه سرکاری اسپیټال شته، خپل مریض مونږه خه تکلیف سره راوړو، بازار لري راوړو لیار کې ملیشي والی یو ګنټم اغه لیټ کې چکنو نشي، بیا راځو بازار لره راځو، مریض دا سیات تر سیدل چې مرګ تر سیدل.
د دغه سیمې یو بلتن محمد حسن وای چې دلته ډیر موده وشو چې کوم ترقیاتی کارونه نه دي شوی.
ای ترقیاتی کارونه خو خبره چې دا سی ترقی کار مونږ نه دي دلته، یو ترقی کار باغه وای چې وسه ما شومان زوم صحیح تعلیم اسره ولا ان نه شي اسره ولا یو جن کو سکول دے 800 ماشومان یب کی یو ٹیچر 800 ماشومان ان تاسو خپل سوچ وکړه، ان کم از کم څلور مون غټ خېل یو څلور سکول ته ضرورت دی.
په پسیت خېلو کې د چارباغ کورونو یو سیدونکې محمد باغ وای چې سیلاونو یې د اوبو او کر کروندې نظام متاثر کړی دی او باید حکومت یې رااله بیرته بحال کړي.
حکومت له دا کار چې مولا زراعت پر دی پټو پر بلچې ګنټې تشې چې لګي کنه تخمونه سره هر تر لرا کغه بیرته بحال کړو، دا مخکې بحال او اوس دی بو وجه بیرته بند شوی.
د پسیت خېلو سیمې د خلکو د ستونزو په حق لمو د خیبر جنسۍ 15 سل وختمه حلقینا د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي الهاج شاجګل پر دې سره حج ته د تلو له وجه خبرې اونه شوې. خو د نوموړي سیکټری واحد پر دې وویل چې مونږ ته خپل وادي یاد دي او هڅه کوو چې په خپل حلقه کې هر سیمې ته ځان ورسو او د خلکو ستونزې هوارې کړو.
مخه ذاتی تور دا کوشش ته چې ټول علاقے کور کو کنه او تاسو لکه چې څنګه پته دا غو شروعات دي، نو ان شاء الله وتعالى موږ په پلان کې دا چې هر دي تزان ورسو پاتې شو په دې خلکو خبره، نو هغه بار کې دا یو چې د اجتماعي خبري اجتماعي کوشش به ټول خبرو کوو ان شاء الله تعالی.
د پسید خېلو سیمې اوسیدونکي وای چې حکومت له پکار دی چې په دې سیمه کې سروې وکړي او زر تر زره پکې ترقیاتي کارونه شروع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په پای کې ځل بیا د شاهین بنیرینا لړن خبرونه اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا د سواد د کابل سیمې زنانه او د خپل کورنۍ او د غړو د بے درک کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پر پاکستانی پوځ تور لګی چې د فوجي اپریشن دوران د دوی په زرګونو کسان نیولې دي چې تر دې دمه هیڅ درک نه لګي. د افغانستان په ننګرهار کې ځانمرګي برید د دوو پولیسو په ګډون درې کسان وژلي او لږ تر لږه شپږ نور ژوبل کړي دي. پاکستان وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې کړنلاره تیاره کړې ده او له وفاقي کابینې د منظورۍ وروسته به پرې ډیر زر کار پیل کړي. پاکستان ویلی د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر لا هم په پاکستان کې دی. امریکا تایید کړی چې د دې هیواد ځواکونو د پاکستانی طالبانو دویم مشر نیولې دی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی دغه خبره تایید کړې. د افغانستان د جمهور ریاست سرچینې وایي چې په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره د جمهور رئیس حامد کرزی مذاکرات نن هم دوام لري. دا مذاکرات د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند پاړه دي. پاکستان ویلي دی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات به د 2014 کال په لومړیو کې شروع کیږي. د خیبر پختونخوا د کرک سیمې یو خبریال پر وجنه د یادې سیمې خبریالانو د یوې ونې د ویر اعلان کړ. او ملالې یوسفزی د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې لیدل کتل.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. تاسو پورا په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدل شئ. ز فرخنده وزیر شاهین بنیره او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنا اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او شپه مو په خیر.